السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوی کان کیندونکي ژغورل شوی. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت د دغه ډول زړه بوګنونکو پیښو راپور نه خبرېږي، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطات بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په وو طالبان محکوم کړی او نه درس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه درس دورې ورکړل شوی، او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه درس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکه کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبری اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبې په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی، او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د مهال منع شوی، او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنانو تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه، او د ترکمنستان برېښنا هم د طوفان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود، او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریې په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه، او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د درې صوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوي دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان عصمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فني شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیکسی اورو.
د شنبه له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلېرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغلو کې در ولسوالۍ درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله یې دوه ویشت محلي کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې را وایستل شول او ټول یې ژوندي او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه دی، خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل دې سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف ډبرو سکرو چې کوم قانون دي په دغو کې یو خو خودسره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په کانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په کانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر سپیو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګنو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیسه اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص لکبلې ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شوه.
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزې سره مخ شو او پلار می وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میشین.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتر لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي.
جل باشه یعنی از بین
میره. په ورته وخت کې ځینی خلک ادعا کوي چې د روغتي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدون کې چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شپانی ملالای مریض ولادي بود
ملالای روختون ته مې ولادي مریض بیولای وو ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیز شبکې کارولې او بوخت وو ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی یو ځلې وګورئ ویل زما د برخې نه دی هغه بل ډاکټر ته ورشه
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې په ویناست کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو لمړینې او د خزینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجنونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون خبرګونونه راو پارول
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري تفصیل به له صفي ولاستانه کوي
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لته روسو کړکېچونو ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته
a credible justice system and that we don't see any revenge
د سوریه حکومت له کلونو راځي د امریکا او اروپای ټولنې او نور هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دي دغه بندیزونه په دوري ولسم کال کې د حکومت ځد سولې مظاهره چانو د تاریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی وو د سولې مظاهرو شدید ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځیده چې بل اخر د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځیده د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړ چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري
process on the way that is inclusive of all Syrians
موګدی تارټیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي نو دا د سوریې مسولیت ده چې د نورو په مرسته دا کار وکړي بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده
and security extremely important
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د دمشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 15 کلنه واکمنۍ ډانګه کړه
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سیار جان جولار دیدم من ورشاد ددانو کفتانو یګون د فکر نن بدل شنه د سرخانو طرف مې دوختن زندگی رې نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دي
مسؤلیت د چتا سو باواده شي خوده سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه دخی چې په افغانی ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامله یو شمیر خځې داسې نارینه وو ته ودیږي چې هغو یا ذهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي، کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روزه کار سی که اینطوری میالرگم فامیلش
لغه برازی سخمه چی واده کرای کورنه هیچ احوال نخلی چی دی تاسو چال دی زما میره ذهنی واده نده کری پا وره خبر پا قار کی گی وحیمه ماشمان هم وحی کور تا لگخت نراوری کمچه چیز کور تا راورم هغایی که پزر نبی لری غرزه بی تل پا دی فکر که ایم چی تر چه وقتا بلاخره بچه کی گی پا دی که خبلا خراب شون
نکدیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکې نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنی لګښتونه خاص هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ور باندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې دا موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگونه کې هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناستیم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي نیمه وخت. زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي هر طرف ته چې زه وي لاړه شم. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه درې اوري، ماشومان خو زما دستا خوري. دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیرو ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندگی وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور، هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل داره چې دوی د فامیلونو دی، دوی بچیان دی، دوی د تعلیم د درس د نفقه، خصوصا د سیدیر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته، میرمن به سواد ده کار نه لري، څه شي وکي؟
دوی په بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بچ کور ته راشي لچار چلان نه رو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې منطق ته زمنګ پدې د قبلو کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کولې مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ، هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه کښې وې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې آتا شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته او کې والي هغه کسان چې نشو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 15 شپې ته کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا حالوي 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلل دغه شین خو سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې فابریکې دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر راشي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي، داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه م هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي، څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا راز نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې، کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه دې تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولدي کې او د بيدستي غم باید وکړي، پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسان و چې ذهنی وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی میرمنې هم د ام دی موتاده کسانو د خزو په چیر لډیر ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مولې یو ډاکټر سره چې نه غواړي نیمه په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پایل کې وایي
کورونو کې د زوجونو مالې دلې چې زمونږ په پګوندو کې شته دي چې په خپل ځین دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خوارتي هم نشته چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي. دا هغه ارسته خو بیا هم نه کیږي. خو بس دمې اندې خپل دې زوی ته کله هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي خزه وکړي. نو دا ځنې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ړونه سمره او خيار وي دا غي ړونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خلک سره چې هغه خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح د ما ورکی هغه غوړي چې مونږه هغه سره لکه سره ودو خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دغه ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه اړتیا لري پیسې ته او نن زموږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي دا لک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهیږي دا لک کار کولی شي که دا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دا هدف یې دی چې د بس دا زموږه لاړ شي دا زموږه لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکوي هغه چې نه چلاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تبا برباد شو هغه مجبور ده که هغه سړی لیوانی دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې غې جنکې لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپل ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې خلک هم در پد دی د جنیو کده دین ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نشي کولای او د څه چاته ودیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه ته بیا خځې هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستی ناداری څومره د زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه دغه سو وظیفې ته پریدي داس شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه با سواد هم دی په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دی د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه با سواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې نه ستدي او چې به سواد هم دی هغه په کور کې نه ستدي دونه کورت کې ناسې دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغه ستونزې لري دونه یو شانت دي خو چې د دې سره چې بیا د هغه د خاوند د مخ کار نه کوي د هغه نه خو بس چې دغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا خو بالکل چې څو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدي خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي
دغه کورنۍ چې خپل لور د څه چاته ورکړي چې زهني واده نه دا کړي هغه ژوند مسولیت مخکې نسی وړي خپل بیا څومره زوريږي د خپل لور ژوند ته
ناغه خوای چې بیا لاړ شي چې دا جنې د بخت فاصله شي او دا زمونږه شانه سپک شي او مونږه لکه خپل مسولیت ادا کو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخه نه دی چې مونږه دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږه دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکی ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لکه ځین کار کوي کوي بس ورکي هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جینې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا زورېږي بیا ټول قرآن یې ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه لک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا هغه اینده کې خپل د هغه بچي روړي دا ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانې کې ټوله په خپله چې ښځې مادم ونه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کړي کله هغه علاج کی خو علاج ورته اول وکړي نو بیا ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي دا هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي نه غي تر رسیدلی وشي بس بیا ستونزې نشته دی خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي هر څو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډېر ویني ګور فرشته جانې چې د یو ولګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه سر ته سر پدې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس د شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس وسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغه ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند بخوي چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میاندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی یې لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا د جینې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا په دې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، پاول کدن کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښ شو. د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپورې ټول عناصر دي چې د نوې شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوی دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوی دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادېږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادېږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یو ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرون کې دي، او زلالرون کې دي. همدارنګ ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرون کې دي. همدارنګ په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سعودي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلایټ په نامه سره یادېږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړشته ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت دی وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د ادب د ترتیب سرچ په شکل کې لیدل کیږي. دا سپورت ویتال کې ټک سوی دي او دلته د فری انرژي سویه کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمیر د هغه پورت ویتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانه او د نیون د لاستي چې په لاندې د سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې پورتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د سرعت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادېږي. دا ځانګړتیاوې د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لړۍ څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د سرعت خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په بو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې ته خواره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي دی عملی ته ازموس وایي چې واره یې کوچنی مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله او واسه شمیل کیچ مطلب یی عبارت دل پی زر پی وی مسیکیش ان زر پی 8000 پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کړي. که چېرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کېښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل مې هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیټ یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپرټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېل فعالیت کې خپل اړوند الی فاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګ کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي د پنځو څخه تر وو پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د دولس څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپږ درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دی چې دا ډول سره یې د دې اتصال سرتور سره دی. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درجه د سانتیګریډ منفی درې درجه د سان کې انټیګریټي او د کوي په هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیج او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د موز بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبه هایدروکاربون لري څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبه هایدروکاربون الکینونه نوم شودن او دغه ځانګړتیا به احتسالي دی. همدارنګه داینونه نوم شودن او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبه مشبه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه اوی زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوی زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوی زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادېږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. دلکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. دلکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکی ډیر سره این سر نشي او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړش لیدل کې چې اتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. دلکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس راځي او په سنن کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د دای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس ته راوړلی شو همدارنګه نو میشودنه د داینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیني شو د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم داینونه په لاندې ډول سره دي یو او درې بیوټوټاین دي دوه میټال یو درې بیوټوټاین دي دوه درې ډای میټال یو درې بیوټوټاین څخه عبارت دي همدارنګه چې نو میشودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
گرانوز دکونکو هیله د چی درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي په همدې هیله نن نه درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر راتلونکو خبرونه مو الله ملشه
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما یاد دي دنتګه په ارمان باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما هې دستنه خال مې وراني دا ولاړوما او باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا پستر کو سرور اغلم کورتا باران غور وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما يپ جڑا ودريد م مورتا باران غور وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما
سالگے میں لمبی دا ولاڑو ما لتا مزرن صبری دا ولاڑو ما سر سالگے میں لمبی دا ولاڑو ما او بارا نور